د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقونو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد ورته ژمن دی، دې کنوانسیون ته په ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکري، جسماني ودې ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي، یا هغه مثلا دائمي معلولیت ورپېښوي یا زخمي کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر یې مختل کړي، دې ته شاقه د درانه کارونو ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه، خیر نه، د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینو مواردو کې داسې راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پایل کې هغه حرفه‌ای کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو کومونه او روزنه د مکتب نور مزامین هغه کې شامل وي، او دا په دې خاطر چې ماشوم د 18 کالو څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر دغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېره کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبور دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي، علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپله د کار کول د ماشومان لپاره پیدا شي، د خپل د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 18 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 18 کلنۍ پورې دی خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د 12 صنف فارغي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپیریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونه کړي. ولی د کده بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسؤون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسؤون نه دی، لاره مسؤونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه معنی دي. بل
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړئ، په دې باندې مصارف وکړئ، دوی ښوونځي ته تشویق کړئ، داسې څه ته جوړ کړئ چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان کوم ستونزو سره مخ کولای شي، یعنی کومې بعدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو ودې ته زیان رسیږي، په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي. دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ و په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان رو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې. ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا مچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومره ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یاد موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، دوی معاش تکافون نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونه ته د ماشومان لیږي چې باید ونه لیږي، ولی د فخر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په یو ډرسن په یو موټر باړۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خیږوي. په دې کې 14 کلن ماشوم هم خیږي، د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلته ورسره ده، مقصد مزدورکارۍ دپاره درېدلې دی د نورو خلکو په منځ کې. دغه همدې موټر ته خیږي، 15 کلن هم خیږي او 10 کلن هم خیږي، دا وچ خیر موږ ډوډۍ نه لرم. هیڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا دې انجینیر او دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کاله څخه پورته دي، 40 کلن دي، 30 کلن دي، 50 کلن دي، دغه ماشومان ته نشي خیږولی دې موټر ته، چه دا تیمنه کی او دا راکوس کی. دا قانون نشه په دې هیواد کې. هر سړی چې څومره ماشومانې په کار وي کولی شي بازار کې هغه کی. زما په نظر چې قانون د کار د شاقه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسیږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي، قاچاق کیږي، یا مثلا مالیات ورته پیښي، د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون جدا نافذ شي، په اصطلاح هغه کی د دې مخنیوی وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي، دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دوی دپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، دوی دپاره داسې د میاشتنۍ مثلا ځینې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده، هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي، داسې اجیران، داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي، پیشنهاد زموږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي، تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونستوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دې کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنید. د افغانی موسیقۍ د اصلي آلوغات مو په غوډونو څنګه لګي
رباب قګاو نو دا قصر میده میده غاینا وخت تلم پر دې شو پر دې موسیقۍ به ما غوښ نه و
موسیقی کومی آلی افغانی میراستی
رباب ده هرات ده تار دی تبله و دل رباب
نن پا هم دی حق لخبری کو ز فرشته غنیم او ده خبرونه فرشته مرسل جوره کرده لازادی رادیو سره اوسی درمنو اوریدونکو موسیقی هغه څه ده چې په اوریدلو سره یې د اکثره انسانانو د ژوند ستړیا د زړه غم د فکر او ذهن نارامي او د تندي ګونځي تر یو حده راکمیږي. تاریخ پوهان وایي چې په افغانستان کې د اصیل موسیقی آلو لرغونتوب د آریایانو له وخت څخه راپاتې دی. په شاهي دربارونو کې به هم د موسیقي ماهرانو کله ناکله بېلابېلې آلې غږولې. دا موسیقی په برخه کې چیرونکی وای دا چې افغانی موسیقی عاطفي اثر لري نو د وخت د حاکمانو زړونه به یې نرمول په نتیجه کې به یې عاطفي چلند ته هڅول. ورو ورو د موسیقی په آلو کې بدلون راغی. دا چې د موسیقی ریاست په رسمي توګه څه وخت د موسیقی د آلو تدریس پیل کړ دا مو د افغانستان د موسیقی د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان څخه پوښتلی دی.
د ریاست په دیارلس شپیتم کال کې دا جوړ شوی ده. دلته یو مکتب یو اکاډمي هم جوړ شوی چې د هندوستان مملکت په مرسته البته 5 نفر استادان دلته راولېږل شوي چې هغه 5 کاله یې پوره شو. دا وضعیت خراب شو بیا هغه بیرته پاتې شو. تقریبا دلته شپږ اوه صنفونه وو. ایندین آلات او ده افغاني آلات و هغه وخت کې ستار و سرود و تبله و آوازخوانی و رباب سرنده دا ټول شیان وو. اوس مونږ هیکړی د ستار سرود د هرات دوتار رباب او تنبور تقریبا مونږ 50 نفر شاگردان لرو.
د موسیقۍ د ریاست د مسؤولو کسانو په وینا په تیرو جګړو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ته زیان رسیدلی دی همداسې د موسیقۍ برخه هم ځپل شوې ده. د دوی په خبره د افغاني موسیقۍ آلې یوازې د ریاست په کچه زده کوونکي لري. زموږ همکاره فرشته مرسل د افغانستان د موسیقۍ ریاست ته ورغلی او هلته د موسیقۍ د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان سره چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې غږېدلې ده. له نوموړي سره د موسیقۍ د آلو د زده کوونکو خبرې هم درته اورو.